The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو د نن د کال 2015 د جولای د میاشتې 8 نیټه دا او د 9 ورځ ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې پنځمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته ز ارباب محمود
او ز نصر کاکړ
هر کله وایو ډوم بیس تاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه خبرونو سټکو ته.
د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزئی په اوسلو کې نړیوالو مشرانو باندې غږ کړی چې هر ماشوم ته د تر 12 کلونو پورې ویډیا تعلیم ورکړي.
I encourage all my sisters and brothers to join me in this mission of 12 years of quality free primary and secondary education for every child.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستانه افغانستان ته د اوختونکو وسلوالو او هلیکاپټرو د وشتلو امر کړی.
تمام قوای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده شده
از خطون دفاعی او امنیتی ځواکونو ته هدایت شوی دی چې کچری د دښمن تیارا یا هلیکوپټر که هر چری د افغانستان خاورې ته داخليږي باید مخې ونیول شي.
او د صحت نړیوالی ادارې یا دبليو ایچ او په حکومتونو ځخ کړی چې په سګریټونو او تمباکو په تولیداتو باندې زیاتې مالیه ولګوي. د دبليو ایچ او یو چارواکی وایي په تمباکو زیاتې مالیه به استعمال کم کړي.
سم اکونومست ارلی دیس ایئر ان ا کوپنهاګن کنسنسس ریفرډ ټو اٹ ایز ا فینومینل بیسټ بای، ناٹ اونلی ا بیسټ بای، فینومینل بیسټ بای.
ګران اوریدونکو دا د نورو خبرونو تفصیل وړاندې کوو ټیو ریډیو سره.
د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملاله یوسفزئی د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې د اتو ورځو خپل فوجي لګښتونه دي د تعلیم په وده ولګوي چې ټول ماشومان تر 12 کلونو پورې ویډیا تعلیم ترلاسه کړي. د او دا چې نړیوال مشران دي ټول ماشومان خپل ماشومان وګڼي. ملاله یوسفزئی ویلي هر کال نږدې یو کم 40 ارب ډالره په کار دي چې د دنیا هر ماشوم ته مفت تعلیم ورکول سي. هغې دا خبرې د ناروې په اوسلو ښار کې د تعلیم په باب سرمشریزي غونډې ته په وینا کې کړي. هغې ویلي په حقیقت کې او بدبختانه یو کم 40 ارب ډالره په اتو ورځو کې د جهان هیوادونه په پوج لګوي. ملاله یوسفزئی باندې کال 2012 کې د پاکستان په سیلاني سیمه سوات کې طالب وسلوالو مرګنۍ برید کړی و خو هغه بش سوه او هغې باندې برید هم د تعلیم لپاره کمپین چلولو باندې و.
د افغانستان د دفاع وزارت خپل ځواکونو ته امر ورکړی چې د پاکستان له خاړه د پولې د هرې خلاف ورزی د سخت ځواب ورکړي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د پکتیکا ولایت معروف ولسوالۍ کې د پاکستان د انګور اډې په سرحدي کرخه د پاکستان او افغانستان ځواکونو خپلو کې ډزې کړې وې. نن مطبوعاتو ته خپله وینا کې د افغانستان د دفاع وزارت پوایند جنرال دولت وزیری وویل چې په علاقه کې لا ډېرې زیاتې امنیتي چک پوسټې جوړې کړې شوې دي او عسکرو ته امر شوی د کرخې د هرې خلاف ورزی د سخت ځواب ورکړي. پاکستان وایي دوی د افغانستان سره د پولې خلاف ورزی نه ده کړې او هر وخت د کابل سره مرستو ته تیار دی. دا ډومبی ځل نه دی چې په سرحد باندې دواړو ګاونډي هیوادونو تر یو بل ډزې کړې دي.
د افغانستان سرشار کابل کې یو طالب ځانمرګي برید کوونکی نن د سه شنبه پر ورځ د ناټو ځواکونه په هدف کړي او درې کسان یې زخمی کړي دي. د کابل پولیسو یو ویاند عباد الله کریمی وایي ځانمرګي په موټر کې سپور وو او دا چې په ټپیانو کې دوه ولسی وګړي او یو خارجي شامل دی. په تیرو درې اونیو کې دا دریم څرګند برید دی چې په کابل کې ترسره کیږي. طالب وسلوالو د سه شنبه دروازې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
د ولسی تحریک په نوم د پښتونخوا غیر دولتي اداره وایي د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په حق له وزیر اعظم په خپل وروستۍ وینا کې دروغ پیلې وو ځکه چې د اعلان باوجود د مغربي لارې لپاره نه خو بجټ کې پیسې بیل کړې شوې او نه منصوبه ساز کمیشن د دې کره نقشه ښودلې. پېښور کې د ادارې د غونډې وروسته د تحریک مشر سید عالم محسید ډیوه ریډیو ته وویل چې په دې حق له سیاسي او ولسي بیداری لپاره به د اختر وروسته منډې تړلې شروع کوي. په دې د دې په حق له نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه په رپورټ کې اورو.
د خبری غونډې په وخت د پښتونخوا ولسي تحریک غړو د پاکستان چین اقتصادي راهداري خلاف د یو نوي تحریک چلولو اعلان وکړ او دوی ویل وزیر اعظم نواز شریف چې سیاسي مشرانو سره کمجمنه کړې و چې د مشرقي او مرکزی لارې په ځای به مغربي لارې ته اهمیت ورکړې کیږي. خو د 2015 شپاړسم بجټ او اوس د پلاننګ کمیشن معلومات ښایي دغه ټول ژمنې هسې دوکه وه. او د پتیو غړی ډاکټر سید عالم مسید پر ډیاړه ډیوه راډیو وای د راهداري ټوله بودیجه پنجاب ته ورکړل شوې ده.
د پلانینګ کمیشن د دینه پس چې کوریډور په حوالہ سره کومه نقشه راغلې دي، پاکه مغربي روډ نشته، چې بجټ د پاکه مغربي روډ ته یوانا نشته، چې کم د کوریډور بجټ ته 3,600 روپۍ په هغه کې د پښتونخوا صرف د منسهرې یو د اوبو د بجلی منصوبه ده چې ا د ټول بجټ 1% هم ناراضي.
زیاتوی د پلاننگ کمیشن نقشه خای مشرقی او مرکزی لارو کې به موټر وی جوړیږي، خو مغربی لارې کې صرف یو عام سړک ته کم تچ N50 وای او ډیرا اسماعیل خان به د ډیرا غازی خان رتو ډیرو موټر وی یعنی ایم اتم جوړې دون پس 2022 کې سره یو ځای کوي. خو افاقی وزیر احسان اقبال وای پښتانه او بلوچستان باید دغه عام سړک د راهداري په توګه ومني. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پی خبر.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي نیمه پوځي قوا او د عملیاتو په ترڅ کې د یوې بندیز لګول سوي ډلې درې وسلوال وژلې او په زیات شمېر یې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. د فرانس خبري اداره د کورنیو چارو د سیکرټري اکبر حسین دورانی له خولې وایي ملیشه قوا او د عملیات د کوټې شهر په ختیځ کې ترسره کړي او زیاتوي چې وژل سوو کې یو کس د محمود رند بلوچ په نوم پیژندل شوی چې د شیعهګانو ضد جیش الاسلام نومي وسلوالې ډلې ځایي قومندان وو. اکبر حسین دورانی وایي امنیتي ځواکونو د شهر له بېلابېلو برخو څخه نږدې 40 مشکوک وسلوال نیولي هم دي.
برطانیا د لندن د ترانسپورټ پالیسي نظام لس کال وړاندې شوې د وسلوالو ځانمرګي حملو لسیزه منځي کال 2015 د جولای په 8 نیټه برطانیا سلور ځوانانو سهار وختي شوې په درې زمینی ریل ګاډو او په بس باندې بمی حمله کړې وې. په دې حمله کې 250 کسان وژل شوي وو. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پیښې په یاد کې د څه وخت لپاره خاموشي خپل کړه او ویل چې د لندن وم حمله لس کاله وروسته هم د ترهګرو یقیني یره موجوده، خو زیاتوي چې دوی به ترهګر چرې هم ځان ته تسلیم نکي.
د استریا په سر شربیانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټومي پروګرام د لوزنامې لپاره خبري روانې دي. د ایران له مرکچیانو سره د امریکا، بریتانیا، چین، فرانس، روسیې او جرمني د مرکچیانو ډلې پرون تر 2 ساعته پورې خبري کړې وي او بیا نن د سه شنبې په سهار وختي نورې خبري سوي. نورحال زموږ همکار صداقت جان په دې رپورټ کې راکوي.
د ایران اټومي پروګرام په اړه د جامع لوزنامې په تکل کې مرکچیان د مذاکراتو په اخیره ورځ ویانه ته رسیدلې دي. مرکچیانو معاهدې ته د رسیدو دپاره د نهی یا سه شنبې ورځ نیټه ټاکلې ده، خو اوس هم لا د اختلافاتو ډېر ټکي پاتې دي او دا امکان موجود دی چې د مذاکراتو دا دور به 100 ورځې نور هم جاری وي. د ګول یا دوشنبې په ورځ ناوخته د ایران، امریکې، چین، فرانس، روس او جرمني د مرکچیانو ترمنځ د مذاکراتو یو دور وشو چې د نهی د سهار وختي پورې وغځېدو. په ویانه کې د کېدونکو مذاکراتو هدف دا دی چې د ایران اټومي سرګرمۍ محدود کړي شي. په بدل کې به په ایران د غربي قوتونو لخوا لګیدلې اقتصادي پابندۍ نرم شي. د مذاکراتو د دې دور د پاره د اپریل په میاشت کې چوکاټ برابر کړي شوی و. ټاکل شوی و چې خبرې اترې به تیر هفته سرته ورسول شي، خو بیا وغځول شوی او اوس چارواکو دا اشاره څرګنده کړې ده چې دوی نور وخت غواړي. یو ایرانی سفارتکار ویلي خبرو اترو د سرته رسولو دپاره څه کره نیټه نشي ټاکلې کېدی او که د امریکې داسې څه خواهش وي نو ضروري نه ده چې نور فریقین ورسره متفق دي. د سپینې ماڼۍ ترجمان جاش ارنست ویلي مذاکراتو دپاره د نهی یا سه شنبې د ورځې ټاکلې شوې نیټې نه د تیرېدلو امکان موجود دی.
سعودي عربستان ویلي تیره میاشت کویت کې په یوه ماجد باندې ځانمرګي برید په تړاو کې یې درې ورونه نیولي دي. هغه حمله کې 28 کسان وژل سوي وو او د اسلامي ریاست وسلوالي ډلې یې پړه منلې وه. د سعودي سرکاري مطبوعات د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې وایي یو ورور په کویت کې، بل د سعودي عربستان په طائف کې او دریم ورور د کویت او سعودي په سرحد باندې له نښتې وروسته نیول سوی. د نښتو کې 2 سعودي عسکر ژوبل سوي هم دي.
د یورپی یونین د سر مشرانو یو غونډه نن په دې غرض رابلل شوې ده چې د یونان د بانکونو د روانې هفتې اخر ته د پرانستو یا د بند ساتلو په باب لسه فیصله وکړي. یونان ته قرض ورکوونکي اهم یورپی مرکزی بانک د ګل په ورځ د یونان بانکونو ته د هنګامي قرضو د نه ورکولو په فیصله په یونان مالی فشار زیات کړی دی.
د امریکا صدر براک اوباما به نن د سېشنبې پر ورځ د ویتنام د کمیونیست ګوند له مشر سره سپینه ماڼۍ کې لیده کاته کوي. دا د دوو پخوانیو غلیمو ترمنځ د اړیکو بیا رغونې تازه هڅه ده. د کمیونیست ګوند جنرال سیکرټري لومړی کمیونیست مشر دی چې د امریکا دوره کوي. د سپینه ماڼۍ یو بیان ویلي چې صدر براک اوباما به دو اړخیزه اړیکې ښه کولو، بشري حقونو او دفاعي همکاري په باب له کمیونیست مشر سره خبرې وکړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه واجی استاله کسان چې وړاندې په خبرونو کې اوریدل. د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملال یوسف زید نړۍ په مشرانو ژغ کړی چې د اتو ورځو خپل پوجي لګښتونه دي د تعلیم په وده ولګوي چې ټوله ماشومان تر 12 کلونو پورې ویډیا تعلیم ترلاسه کړي او دا چې نړیوال مشران دي ټوله ماشومان خپل ماشومان وګڼي. دا خبري ملال یوسف زید د ناروی په اسلو شار کې د تعلیم په باب سرمشریزي غونډې ته په وینا کې کړي چې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف په شمول د جهان یو شمیر مشران پکې برخه والو. په دې باب نور حال اورو زموږ د همکاري سمینا احسان په دې رپورت کې.
په نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره اواز پورته کوونکي د سوات ملاله یوسفزئی نن په اوسلو کې د تعلیم په موضوع غونډې ته وینا کې په عالمی مشرانو غږ کړی چې د وسلې په زګیدي کتابونو کې سرمایه کاری وکړي. د نوبل امن جایزه ګټونکي د 12 کالو ملاله ویلي چې 12 کالو پورې د نړۍ هر یو ماشوم د مفت او د معیاري تعلیم حقدار دی.
I encourage all my sisters and brothers to join me in this mission of 12 years of quality free primary and secondary education for every child. I urge and am hopeful.
د خپلې وینا نه مخکې هغه ویلی وو چې د غریبو کورونو ماشومان جنکې یوازې 3 کال سکول تتلی شي او دلته کې د حکومتونو نا اهلی ښکاری. په مې کې د تعلیم په موضوع غونډه کې د سلو ملکونو مشرانو ژمنه کړې و چې 2013 پورې به دوی ټولو ماشومانو ته مفت پرایمری او سیکنډري تعلیم یقیني کړي او یونیسکو چې د ملګری ملتونو د ساينس او تعلیم اداره ده وایي 12 کالو پورې هر یو ماشوم ته مفت تعلیم ورکولو باندې د کال په سر 370 بلیون ډالر خرچ راځي چې دوی پکې د یو کم 70 بلیون ډالر د کموالي سره مخ دي. خو ملاله وایي دا کمواله په عالمی کچه د فوزي خرڅونو په مقابل لکه هیڅ حیثیت نه لري. هغه وای چې کچری اتو ورځو د پاره نړی فوزی خرڅونه بند کی نو په نړی کې موجود هر یو ماشوم ته د 12 کالو پورې مفت او معیاري تعلیم خوب یقیني کېدای شي. هغه په عالمی مشرانو غږ کړی چې مستقبل کې د سرمایه‌کاری په حق لدی خپلې ژمنې پوره کړي او کتابونو تعلیم او امید کې د سرمایه‌کاری شروع کړي په ځای د وسلې جنگونو او جګړو. هغه وای
ور لیډرز نیډ ټو ثینک اف د ریسټ اف د ورلدز چلډرن as their own children.
په خپل ټویټ پیغامونو کې هم ملاله عالمی مشرانو ته وایي چې کچری ستاسو خپل ماشوم د پاره د 9 کالو تعلیم کافی نه دی نو بیا څنګه دا د نړۍ نورو ماشومانو د پاره کافی دی. په یو بل ټویټ کې هغه وایي عالمی مشرانو ته د نړۍ نورو ماشومانو ته د خپل ماشوم په نظر لیدل پکار دي. د ملګری ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هم په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي چې ملاله او د هغې ملګری د نړۍ د مسلو د حل په لړ کې آخري امیدونه دي. د غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم ورغلی وو او وینا یې کړې وه. پاکستان کې مالیاتی بجټ کې د تعلیم برخه د 2% نه هم کمه ټاکلې کیږي چې په دې حق لا د وزیر اعظم وینا و.
Lots of people, close to 1 million people as internal displaced persons who left their areas and have now settled in other parts of Pakistan.
وزیر اعظم وای قریبا 100,000 خلک پاکستان کې د نن به کور شوی او نورو علاقو کې اوسېږي او ماشومان په دوی کې تر ټولو زیات ځپلې شوی دي او زبدا ویم چې په دې حالاتو کې تعلیم د حکومت د پام وته وو او د تعلیم په ځای د حکومتونو توجه ژوندونه بچکولو او بنیادی اډانې بیا جوړولو ته هوډېدلی و. روان هفته په 12 جولای به ملاله د 13 کالو شي. د خپلې کلیزې په موقع هغې د خلکو نه د توفو په زګي نړیوالو مشرانو ته د پیغام لیږلو خواست کړی چې وایي هر یو تن دې د خپلې خوښې کتاب په لاس کې نیولی یو تصویر پوسټ کړي او ودې وایي چې ولې دوی د ګولو په ځای کتاب خوښوي او عالمی مشرانو ته دې وایي چې د بدلون حقیقي وسلې یعنی تعلیم کې دې سرمایه کاری وکړي.
ګران اوریدونکو، تاسو د سمینا حسن پوره تفصیل واورېدل. خو د ملالۍ یوسفزۍ په کم ځای کې پیدا شوې ده، په کومه صوبه کې، په کوم پښتنو په معاشره کې ټول سترګې کولاو کړې دي، په هغه ځای کې د ملالۍ یوسفزۍ د دغه هلو ځلو ته څنګه کتل کېږي؟ نور تفصیل یې د پېښور نه صادق قاسم شاره کوي.
لالا فنڈ لاندې ملالۍ یوسفزۍ په نړۍ کې د ماشومانو او خصوصا د جنکو تعلیم لپاره کم آواز اوچت کړو دا هڅه شروع کړې ده. په دې حق له یو پښتون ځوان څه سوچ دی؟ یو پښتون ځوان خوشحال خان خټک په دې لړ کې صدا نظر لري.
دا خو بجی د ملاله چې کوم سټرګل دی، چې کوم تکلیف او کوم کیسونه چې هغه تیر شو، هغه نه بعد چې دا ټوله کیسه چې تاسو ورې ملاله فنڈ سیټ اپ شو، او هغه نه علاوه چې کوم فوکس دی راغله ده د ملاله د وجه نه، د ریجن باندې فاټه باندې او پښتونخوا باندې، او به د چینکو تعلیم باندې کوم فوکس راغلی دی انټرنلی پاکستان کې، دنه مو پاکستان نه بهر هم راغی نه، خو ابویسلی کافی فائدہ شوه دا او کیږي بم، خو دا خو یو ان گوینګ پروسس دی، کنه چې دې کې بلک ټایم لګي ته سوچ دا فوکس ترانسلیټ کیږي انټو سمثینګ اور افیکټیو یا مینینګفل، نو یې خو لا ټایم شته برور کیږي، خو کټه خبردار چې هغه سنگل هانډډلی دې طرف څخه کوم توجه راوړل دی د دنیا کې، پاکستان کې دنه مو بهر هغه خپل ځان کې هغه خبره ده، او چین چې څونو پورې خبره ده نو هغه داری چې خو په حکومتونه ترانسلیټ کیږي کوم ناس
د افسوس خبره ده چې په دنیا کې اوس هم د هر ماشوم د دولسم پورې مفت تعلیم یقیني کولو لپاره فنډز کې یو کم سلویخ بلیون ډالرو کمی ده. نو بل طرف ته د دې نه زیات افسوسناک خبره دا ده چې دا دومره پیسې دي چې په نړۍ کې په صرف اتو ورځو کې جنگی مت کې خرچ کیږي، یعنی د اتو ورځو دغه جنگی اخراجات که کم کړی شي او په تعلیم کې ولګول شي، نو دنیا کې به هر یو ماشوم تر دولسمه پورې مفت تعلیم کولی شي. که د جنگ په ځای تعلیم باندې زیات خرچ کولو یو طرف ته په نړۍ کې ضرورت دی، نو د ملالۍ یوسفزۍ خپل ملک پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا او فائده کې اوس هم تعلیم او خصوصا د جنکو تعلیم په لار کې کومې مسلې دي؟ په دې حقله د درې سره تعلق لرونکي د یو ادارې مشره شاد بیگم د دې چیلنجز او مسلو په حقله ډیو ریډیو ته صدا وویل.
بالکل دا چې د زمونږ کوم سیمه دا به څه نه هغه چې د کلونو راځي د شاته پاتې شوې ده، او هغه شاته پاتې کېدو کې یو د تعلیم شعبه ده چې په دې کې زمونږ په علاقو کې په جنکو کې په خځو کې تعلیم شرحه ډېره کمه ده. زما په خیال باندې خو چې اولنی خبره خو دا ده چې زمونږ حکومت چې کوم فنډینګ دی، کوم بجټ چې دوی دي په زمونږ په د ایجوکیشن لپاره، هغه زیات د دې چې په هغه باندې اوس خبر روان دي چې د 4% پورې دی، د 4% پورې چې کوم دی هغه ډېر کم دی. تاسو وګورئ لکه څنګه چې بلکې په نورو شعبو کې څونه پیسې خرچ کیږي، تعلیم کې ډېر زیات خرچه پکار ده چې څومره خرچه وکړي، ځکه چې اوس هم ډېرې علاقې زموږ دي دلته کې خصوصي توګه باندې د جنکو ایجوکیشن لپاره چې کومې ادارې دي ډېرې کمې دي یا چې کمې دي هغه انډر ریسورس دي.
که یو طرف ته د ملالۍ فنډز له طرفه هم د کال 2023 پورې په نړۍ کې حکومتونو ته د تعلیم لپاره بودیجا یا بجټ زیاتولو ضرورت باندې زور ورکړل شوی دی، نو بل طرف ته دا به د ډیر افسوس خبره وي چې که د ملالۍ خپل ملک په دې تجهیز باندې عمل ونه کړي او د تعلیم مت کې فنډز یا بجټ زیات نه کړي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا ډیو ریډیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ: dewaradio@voanews.com. chida se belikai voanews.com.
جو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو، خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا. په ټوله پاکستان کې تاجرانو او د صنعتونو د سازمانونو لخوا هلته احتجاجونه روان دي چې حکومت
په بانکي معاملاتو کې د اشاریه شپږ فیصده ویدهولډینګ ټیکس په نوم یو بله مالیه لګولې ده او وایي چې هر څوک تر 50,000 روپیو زیات بانکي چارې کوي، له بانک څخه پیسې اخلي یا بیا بیرته جمع کوي یا بیا چاته ورکوي یا بیا په یو کاروبار کې لګوي، هغه باندې به اشاریه شپږ فیصده چې په 100,000 باندې 600 روپۍ جوړیږي دا به و حکومت ته ورکوي. په دې باب تاجرانو ویل دي چې د حکومت له دې اقدام څخه به قانوني بانکي چارې په ټپه ودرېږي او خلک به د هونډۍ یا حوالو و کاروبار ته مخه وکړي. په دې باب نور تفصیل راکوي رابعه پیر له اسلام آباد څخه.
په بانکونو کې پیسې جمع کوو او په راویستو د 0.6% وید هولډینګ ټیکس د لګولو په ضد په ټوله هیواد کې د تاجرانو احتجاج روان دي او د اسلام آباد، لاهور، کراچی په شمول د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې شټر ډاون هړتال اعلان شوی دی. د دغه ټیکس د لګېدو په اړه د ډیوا ریډیو سر خصوصي خبرې کې د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس پخوانی چیرمن حاجی غلام علی وایي
وفاقي حکومت یا زمونږ FDR وزارت خزانه پدی معنی اډر کلکولیشن کړی نه دی، سادی به کړی نه دی. تاسو ګورئ کې یو دکاندار سره 100,000 روپۍ او دا دکاندار هر درې ورځ باندې مال روړي بار نه او خرفی او بیا هغه پیسې بینک جمع کیږي، بیا درې سلور دي پس بیا روړي ماغه 10,000 روپۍ سرکولیشن کې دي. نو دا ته په 365 ورځو کې 6,000 د پیسې جمع کړو راشي نو دې معنی به ټیکس 12,000 روپۍ راشي، یعنی دې 10,000 روپۍ به ختم شي، 2,000 روپۍ به دا مزید ځان نه کور خرڅوي کړه ځلي اب حکومت نه ورکوي. نو کله چې دغه رنګې ظالمانه ټیکس ولګي د هغې خلاف تاجران، صنعتکاران، دکانداران دا سړک ته راوتل دا د هغو د یو حق دی. او موږ چې حکومت دا یو ظالمانه ټیکس لګولی دی دا دې فوري طور باندې واپس والي، ولې چې ټیکس خو سرمایه نه خوري.
بل اړخته هم پر دغه معامله د مطبوعات سره خبرې کې د اف بی آر ویان شاهد حسن اسد وایي
50,000 روپیا روز کا بہت زیادہ رقم ہے، اگر کسی نے نکلوانی ہے مہینے میں 10,00,000 روپے نکلوا سکتا ہے 50,000 کر کے، اس سے زیادہ اگر کوئی نکلواتا ہے تو وہ مسٹ بی ملینئر اینڈ ہی مسٹ بی اے ٹیکس فائلر.
ہر اورج پنزو سره ډیر لوی رقم دی، کای چوک راوستل غواړي نو په میشت کې 100,000 راوستلی سی، کچری د دې څخه چوک زیات راو باسي نو پر هغه به ټیکس لګول کېدای سی. د دې څخه وړاندې د اف پی آر چارواکو دا هم ویلي وو چې د نان فائلرز لپاره پر هر قسمه بانکینګ ترانزیکشن د 0.6% ایڈوانس ټیکس بیرته اخیستل د اف پی آر او د حکومت په وس کې نه دی، ولې چې دا اوس د پارلیمان قانون جوړ شوی دی چې واپسی هم د پارلیمان په ذریعه کېدای سی. خواجه مغلام علي زیاتوي چې که څه هم د وزیر خزانه او د اف پی آر د پاکستان اقتصاد د یو نظام لاندې راوستل غواړي، خو د دې لپاره ضروري دی چې خلکو ته ریلیف ورکړی سی او د ډاکومنټیشن طرف ته راوستل سی.
دا سوال نه پیدا کیږي دا پاتې چې ولې دې سره بینکینګ نظام هم چیرې متاثر کیږي او د اونډې والا کاروبار ته به زیاده تقویت راشي.
د ټیکس پر دغه معاملې د خزانې او فاقي وزیر اساق ډار د تاجرانو نمائندگان په اعتماد کې د اغستو لپاره سبا یو غونډه رابللې ده، خو د تاجرانو وینا ده چې دوی په هیڅ ډول هم دغه ټیکس منلو ته تیار نه دي او دا چې د علامتي هړتال دي که چېرې ټیکس واپس وانه اخیستل سو نو د کوچنی اختر پس په ټیکس تر واپس اخیستو پورې تر غیر معینه مدته پورې هړتال جاری ساتي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو یو ساده خبری خبرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو په پاڼې ته لاړ شئ، هغې باندې رپورټونه او خبرونې نیخ پنې غوریدی شئ. دغه شان تبصرې هم په ډیوا ریډیو په ویب پاڼه باندې موجود وي. ویب فیسبوک باندې هم ډیوا ریډیو خپلې پاڼې لري، په دغه پاڼو باندې تاسو خپل نظر شریکولی شئ. ډیوا ډاکټر پروګرام به نن د خپرونې آخري پروګرام وي، په هغه کې هم تاسو راتلی شئ او په خیبر پختونخوا کې په اسپیتالونو کې څه صورت حال دی خپل نظر او عکسونه هم په دغه فیسبوک پاڼه باندې ډیوا ډاکټر په پاڼه باندې شریکولی شئ. دغسې د ټویټر باندې هم ډیوا ریډیو خپله یو ټویټر اکاونټ لري. تاسو ډیوا ریډیو کوشش کوي چې په مختلفو لارو تاسو ته تازه او فوری معلومات در رسوي. اوس تاسو پام را ګرځو پاکستان کې د کرپشن یا د بډو رشوتونو په حق لا احتساب کمیشن جوړ شوی دی. نن د پاکستان له اسلام آباد نه رسیدلی رپورټونه وایي چې احتساب کمیشن عدالت ته د یونیم سل د ګډوډۍ کیسونه وړاندې کړي دي چې په دې کې د پاکستان سیاسی مشران چې پکې پخوانی وزرا زمان هم شامل دي چې په چا باندې د بډو رشوتونو تورونه دي. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال پیر ولایت شاپ رپورټ کې اورو.
د احتساب کامی ادارې سپریم کورټ ته ویلي دي چې ادارې د وزیر اعظم نواز شریف په شمول د ملک اهم سیاست مدارانو او د سیویلین لوړپوري چارواکو په ضد د اختیاراتو ناجایزه استعمال او د مالی کرپشن په تور درج شوي مقدماتو تحقیقات شروع کړي دي چې پکې د وزیر اعظم رور او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د مخالفه پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری او د ګوند سره تعلق لرونکي د ملک دوه پخواني وزیر اعظمان یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر اسلم رئیسانی او د کامی وطن پارټی مشر آفتاب شیرپو نمونه هم شامل دي. د احتساب کامی ادارې دغه تفصیلات د جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د هغه حکم په جواب کې جمع کړی دي. د کم تر مخه چې اعلی عدالت د احتساب ادارې نه ملک کې د کرپشن او بډو رشوتونو یو نیم سو میگا کرپشن یا لوی سکینډلو تفصیلات غوښتلي وو. د سرچینو تر مخه نیب لخوا سپریم کورټ ته ویلي شوی دي چې د کرپشن لوی سکینډلو کې مالی بیز تګو دویش کې سونه د تحقیقاتو او دیالس د تفتیش په مراحلو کې دي او د مالی به ضابطګو 15 کې سونو کې ریفرنس یا باضابطه مقدمات درج کړی شوی دي. دغه شان د اختیاراتو ناجایز استعمال په تور شل کې سونه د تحقیقاتو او 15 د تفتیش په پړاو کې دي او په دې برخه کې 15 باضابطه مقدمات یا ریفرنس چلیږي. د کامی احتساب ادارې تر مخه د ملک وزیر اعظم نواز شریف او د درور او د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف خلاف د لاهور پر روند علاقه کې خپل کور ته د یو سر شپږش ملیون لګښت سره د یو سړک جوړولو په سر د اختیاراتو ناجایز استعمال په تور د کیس انکوایری یا تحقیقات شروع دي. د شریف خاندان بل یو اهم وګړي او د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار خلاف د خپل حیثیت نه زیات اساسي لرلو په تور د احتساب کامی ادارې تحقیقات شروع کړي دي. نیب سپریم کورټ ته ویلي دي چې د ملک پخوانی صدر او تر ټولو لوی حکومت مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي شریک چیرمین خلاف د ناجایز اساسي لرلو په تور مقدمه دوام لري او د زرداری خلاف د 2 ارب پاکستانی روپو او د 1.5 ارب ډالرو مالیت د بډو رشوتونو د الزاماتو په لټنې هم کیږي. د احتساب ادارې په دغه رپورټ کې دا هم ویلي شوی دي چې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ضد 1500 مالیت کرپشن مقدمه اورېدنه دوام لري او نیب د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر اسلم رئیسانی او د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو په ضد د خپلو ذرایعو نه سیوا اساسي لرلو په تور د دوی خلاف هم پلټنې شروع کړي دي. سپریم کورټ ته جمع کړی شوی رپورټ کې نه یوازې د ملک د لویو سیاست مدارانو نمونه شامل دي بلکې په دې کې د اعلی سرکاري افسرانو او د ادارو د مشرانو نمونه هم اچولې شوی دي. په دې کې د NICL یا د نیشنل انشورنس کمپنی لیمیټډ نوم ادارې پخوانی مشر سردار ایاز خان نیازی په ضد 2 ارب روپو د خورد بورد کولو او د دغه ادارې بل یو پخوانی چیرمین عابد جواد په ضد د 2 بلین روپو د غبن پلټنې روانې دي. دغه شان د تیلو او د ګیس د انتظام کامی ادارې پخوانی مشر توکیر صادق خلاف 80 ارب روپو مالیت د بډو رشوتونو د مقدمې ذکر هم د نیب په رپورټ کې شوی دی. رپورټ زیاتوي چې پنجاب کې د ګنو یو شوګر میل خلاف د 200 ملیون روپو د خورد بورد یا غبن کولو او د ملک بل یو اهم کاروباری شون ګروپ خلاف د 1.215 ارب روپو د قرض نه واپس کولو په لړ کې تحقیقات کیږي. ډیوه ریډیو د نیب په دغه رپورټ باندې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او د مخالفه پیپلز ګوند عکس العمل معلومولو لپاره د دغه ګوندونو یو شمیر مرکزي لیډرانو سره د رابطو هڅې وکړې خو د دوی سره په رابطو کې کامیابی ونه شوه. سرګند دی وی چې د احتساب کامی اداره د تیر فوجي امیر جنرال پرویز مشرف په دور کې جوړه شوې وه او ناکیدین دا تور لګوي چې د وخت حکمران دا اداره د خپل سیاسي مخالفینو په ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. د کامی احتساب ادارې مشر وزیر اعظم په کامی سملے کې د مخالف ګوندونو د مشر په سلا سره لګوي او د ادارې موجوده مشر هم د دغه طریقې کار لاندې لګولې شوې دي. که څه هم د احتساب کامی اداره وخت په وخت د ملک اهم سیاست مدارانو او سیویلین لوړپوري چارواکو خلاف د بډو رشوتونو او د اختیاراتو د ناجایز استعمال په تور مقدمات چلوي خو مهمه خبره دا ده چې اداره دا اختیار نه لري چې په ملک باندې د 1.5 کالو نه زیات وخته پورې حکمراني کوونکي فوجي جرنیلانو خلاف د اختیاراتو ناجایز استعمال یا د بډو رشوتونو د تورونو تحقیقات وکړي. زکه چې د پاکستان فوج خپل ځان سیویلین ادارو ته جواب دی نه ګڼي او فوج دا دریس خپلوي چې د ادارې د ننه د احتساب خپل یو نظام شته دی د کم د لاندې چې د کرپټ فوجي افسرانو احتساب کیږي خو لا تر اوسه پورې پاکستانی قوم ته دا نه دي ویلې شوي چې فوج د بډو رشوتونو یا د مالیاتي غبن په تور خپل څومره افسرانو احتساب کړی دی پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوہ ریڈیو دے
رانو ریدن کو اف کابل وای چھ دا اف پاکستان لغاڑ دا سرحد دا ہر خلاف ورزی دی سخت جواب ورکری او دغه سے پ اسلام آباد کی دا افغان حکومت او دا طالبانو دا خبرو پا حق رپورٹونا پا دیخ پرونو کے لرو خودم بیس تاسو پام را گرزو دا خبرونو سرٹکو دا
د نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی په اسلو کې نړیوالو مشرانو باندې ژغ کړی چې هر ماشوم ته د تر 12 کلونو پورې ویډیا تعلیم ورکړي
I encourage all my sisters and brothers to join me in this mission of 12 years of quality free primary and secondary education for every child
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستانه افغانستان ته د اوختون کو وستوالو او هلیکاپټرو د وشتلو امر ورکړي
تماماً خوی امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده شده
دیوادونو دفاعی او امنیتی ځواکونو ته هدایت شوی دی چې کچری د دښمن تیارا یا هلیکوپټر که هر چری د افغانستان خاورې ته داخليږي باید مخې ونیول شي
او د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او په حکومتونو ځاګه کړی چې په سیګریټونو او تمباکو په تولیداتو باندې دي زیاتې مالیه ولګوي د ډبلیو ایچ او یو چارواکی وایي په تمباکو زیاتې مالیه به استعمال کم کړي
Some economists early this year in a Copenhagen consensus referred to it as a phenomenal best buy not only a best buy phenomenal best buy
او وړاندې کو د خبرونو تفصیل
د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالہ یوسفزئی د نړۍ په مشرانو ژغ کړی چې د اتو ورځو خپل پوجي لګښتونه دي د تعلیم په وده ولګوي چې ټوله ماشومان تر 12 کلونو پورې مفت تعلیم ترلاسه کړي او دا چې نړیوال مشران دي ټوله ماشومان خپل ماشومان وګڼي ملالہ یوسفزئی ویلي هر کال نږدې یو کم څلوېشت ارب ډالره د تعلیم لپاره پکار دي چې د دنیا هر ماشوم ته ویډیا زده کړې ورکول سي هغې د خبرې د ناروې په اوسلو ښار کې د تعلیم په باب سرمشریزي غونډې ته په وینا کې کړي هغې ویلي په حقیقت کې او بدبختانه یو کم څلوېښت ارب ډالره په اتو ورځو کې د جهان هیوادونه په پوج لګوي
د افغانستان د دفاع وزارت خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان له غاړې د پولې د هرې خلاف ورزۍ د سخت ځواب ورکړي څو ورځې وړاندې د افغانستان د پکتیکا ولایت معروف ولسوالۍ کې د پاکستان د انکور اډې په سرحدي کرخه د پاکستان او افغانستان ځواکونو خپلو کې ډزې کړې وې پاکستان وایي دوی د افغانستان سره د پولې خلاف ورزۍ ورزی نه ده کړې او هر وخت د کابل سره مرستو ته تیار دی دا ډومبې ځل نه دی چې په سرحد باندې دواړو ګاونډي هیوادونو تر یو بل ډزې کړي
د افغانستان سرشار کابل کې یو طالب ځانمرګي برید کوونکی نن د سه شنبه پر ورځ د ناټو ځواکونه په هدف کړي او درې کسان یې زخمی کړي دي د کابل پولیسو یو بیان عباد الله کریمی وایي ځانمرګي په موټر کې سپور وو او دا چې په چپیانو کې دوه ولسی وګړي او یو خارجي شامل دی
د ولسی تحریک په نوم د پښتونخوا غیر دولتي اداره وایي د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په حق له وزیر اعظم په خپل وروستۍ وینا کې دروغ ویلي وو ځکه چې د اعلان باوجود د مغربي لارې لپاره نه خو بجټ کې پیسې بیل کړې شوې دي او نه منصوبه ساز کمیشن د دې کره نقشه ښودلي
د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي نیمه فوجي قواو د عملیاتو په ترڅ کې د یوې بندیز لګولې سوي ډلې درې وسلوال وژلې او په زیات شمېر یې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده د فرانس خبري اداره د کورنیو چارو د سیکرټري اکبر حسین دوراني له خولې وایي ملیشه قواو د عملیات د کوټي ښار په ختیځ کې ترسره کړي او زیاتوي وژل سوو کې یو کس د محمود رند بلوچ په نوم پیژندل سوی چې د شیعه مسلمانانو ضد جیش الاسلام نومي وسلوالې ډلې ځایي قومندان وو
برطانیا د لندن د ترانسپورت پالیسی نظام لس کال وړاندې شوی د وسلوالو ځانمرګي حملو لسی زمنځي کال 2015 د جولای په 8 نیټه د برطانیا سلور ځوانانو سهار وختي شوی په درې زمینی ریل ګاډو او په بس باندې بمی حمله کړی و په دې حمله کې 250 کسان وژل شوی وو
د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او په حکومتونو ژغ کړی چې په سګریټونو او د تمباکو په تولیداتو باندې دي زیاتې مالیه ولګوي او دا ډول به د سګریټونو او تمباکو استعمال راکم شي
د یورپی اتحاد د سر مشرانو یو غونډه نن په دې قرض رابلل شوې ده چې د یونان د بانکونو د روانې هفتې اخر ته د پرانیستو په یادبند ساتلو په باب لس فیصله وکړي
د سعودي عربستان لخوا ویل سوي دي چې تیره میاشت کویت کې په یو ماجد باندې ځانمرګي برید په تړاو کې درې ورونه نیولې دي. هغه حمله کې وویشت کسان وژل سوي وو او د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې یې پړه منلې وه.
د کینیا په قطبي نور ختیځه سیمه کې د ټوپکمارانو نن په یو کلي کې څوارلس کسان وژلې دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، سیګریټ چې هر کال په نړۍ کې په لکونو خلک د دې د لاسه مري او د خاص کر د زړه ناروغۍ د سیګریټ له وجې پیدا کیږي، غوښتنه دا کیږي په نړیوال کچ چې په تماکو باندې زیات نه زیات ټیکس ولګول شي چې دغه شان سیګریټ استعمال کم شي، او دغه سی په ولسي ځایونو کې د سیګریټ په استعمال کمه پابندي حکومتونو اعلان کړی ده، په دې عمل پوشي. دغه رپورټ هم په دې خبرونه کې لرو، خو ډومبه ستاسو پام راګرځو د پاکستان او افغانستان ترمنځ رستو کې په د افغانستان پکتیکا ولایت سره نږدې د پاکستان او افغانستان سرحد باندې رستو کې ډزې شوې وې. د هغې رستو د افغانستان د دفاع وزارت خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د پولې هرې خلاف ورزی دې سخت ځواب ورکړي. په دې حق له نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال کمال سادات د کابل نه راکوي.
څو ورځې وړاندې د افغانستان د پکتیکا ولایت د بیرمل سرحدي ولسوالۍ په انګور اډه سیمه کې د پاکستان او افغانستان د فوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله واوښت. اوس داسې رپورټونه دي چې د پولې بلې غاړې د پاکستان طرف ته په زیات شمېرې سره د پاکستان فوځیان چې ټنګونه هم ورسره دي ځای پر ځای شوي دي، او دغه افغان فوځیان هم د تیارسۍ په حالت کې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری چې په همدې اړه یې په خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې دوی هم خپل ټولو فوځیانو ته امر کړی دی چې هر څوک او په هر نامه چې له سرحد نه افغانستان لوري ته تیری کوي، که هغه هوایي تیری وي او که ځمکنی تیری، د ده په خبره باید سخت ځواب وویل شي.
با تماما قوه امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده شده که اگر طیاره یا کدام هلیکوپتری دشمن یا به هر نامی که باشه، از هر کسی که باشه، داخل خاک افغانستان شوه،
ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هدایت شوی دی چې که چیرې د دښمن تیاره یا هلیکوپټر چې په هر نوم وي او که هغه د هر چا وي، که هر چیرې د افغانستان خاورې ته داخلیږي او له خط نه راتیریږي، په هر اصله او هر څه چې دوی په لاس کې لري باید مخې ونیول شي. په دې کې هیڅ ډول خبره ځای نه لري. موږ له خپل حریم، خپل وطن او خپلې خاورې نه دفاع کوو. دا خبره خاص وزیر صاحب کړې ده چې هر څوک زموږ په وطن تیری کوي، هغه تیری کوونکي دي باید چې په کلکه سره مخه ونیول شي. د پکتیکا په سرحدي سیمو کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د شوې نښتې وروستو چې په دواړو هیوادونو کې د دواړو هیوادونو سفیران د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ور وغوښتل، له هغې وروستو یې په اړیکو کې یو څه پڅوالی راغلی دی. خو بیا هم د ځینې څېړونکو په خبره د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې اصلي او رسمي پولې معلومې نه دي، کله کله داسې پیښیږي. مګر تر څنګ دا خبرې هم کوي چې داخل پیښې دومره لوی هم نه دي چې د دواړو یو دونو اړیکی ترنګلی حالت ته یوسی. کمال صداد خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کډرمن اوریدونکو، تاسو د کمال صداد رپورت واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لخوا له پولې څخه کم جهازونه، الوتکې، هلیکاپټرې او وسلوال ور اوړي نو ولیدي. او اوس هم یو بل رپورټ ولورې ته ستاسو پام راګرځو چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی دا وخت اسلام آباد کې دی، او راپورونه وایي چې نوموړی به د طالبانو له یوه پلاوي سره خبرې کوي. ځینې پاکستانی مطبوعات وایي چې د طالبانو پلاوی به د مولوي جلیل په مشرۍ کې د ښاغلي حکمت کرزي له پلاوي سره لیده کاته کوي، او دا به د روغې جوړې د خبرو په باب وي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دا خبرې په رسمي توګه تایید کړې نه دي. نور حال راکوي ارشد حسین له اسلام آباد څخه په دې رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانی یو چارواکي هم ډیوه ریډیو ته د نوم نه څرګندولو په شرط د حکمت خلیل کرزی سره د یو درون پلاوی پایتخت اسلام آباد ته د را رسېدو پخلی کړی دی، خو دا یې نه ده ښکاره کړی چې د دغه سفر مقصد او مرام څه دی. د افغانستان مطبوعات هم په کابل کې د صدارتي محل دخلې د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ د امن خبرو اترو پخلی کوي. پاکستانی مطبوعات هم د سرچینو د خلې خبر ورکوي چې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره د نه کسیز پلاوی اسلام آباد ته په غیر اعلانیه سفر را رسیدلی دی، او د سره په دغه نه کسیز پلاوی کې د ننګرهار ولایت گورنر حاجی دین محمد او نور چارواکي شامل دي. اخوا د افغان طالبان ویان ذبی الله مجاهد مطبوعاتو ته د افغان دولت د چارواکو سره په اسلام آباد کې د امن خبرو خبرونه رد کړي دي، او ویلی دی چې په دې بابلا څه قسمه اطلاعات نه لري. پاکستانی مطبوعات د سفارتي سرچینو د خلې دا هم وای چې د افغان د افغانستان د خارجه چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې نه کزیز پلاوی به سباله په باضابطه توګه د طالب استازو سره د امن خبرو اترو عمل پیل کوي. ویلی کیږي چې په اسلام آباد کې د افغان پلاوی او د طالب مشرانو ترمنځ کیدونکې خبرې پرستو کې د چین د اورمچی خار د خبرو لړۍ ده. مطبوعات دا هم وای چې د افغان دولت سره د امن خبرو لپاره د طالبانو په استازو کې د هغوی د قطر د سیاسي دفتر مشر شیر عباس تانکزی او قاری دین محمد شامل دي. ښکاره دی چې د پاکستان د وزیر اعظم لپاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په اوسنو ورځو کې دا تصدیق کړی چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د چین په اورمچی خار کې ترسره شو خبرو کې د سهولت کار کردار لوبولی وو، خو طالبان ګڼي چې د پاکستان دا قسمه خبرې د قطر د دفتر سیاسي اهمیت راکمول دي. اسلام آباد کې نامتو صحافي او څېړنکار طاهر خان وایي دا ګنګوسي د تیرو دوو ورځو نه روان دي چې دلته یعنی په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې کیږي.
یعنی خبرونه خوشته چې هغه کې افغان طالبان ګډون کوي، نو دا هم امکان کېدی شي هغې ګډون کوي، نو کېدی شي په هغه کې د قطر خلک وي، ځکه داسې هم یو نظر شته. او د طالبانو د وړاندې د چین کې چې کوم د اورمچی کې خبرې شوې وې، د هغې نه دوی ځان جدا کړی وو، او چې په هغې کې دوی شدید ملي او د دوی دفتر قطر هغې ته اختیار دی چې خبرې وکړي. البته ستاسو د دې پوښتنې په آخر کې چې کومه برخه ده چې داسې غول وو بس ګټه وي که نه، زما په نظر باندې به ګټه وي. او دا د اسلام آباد د خبرو چې دي، نو داسې مې ویل کېږي چې کوم په وړاندې خبرې شوي دي د هغې یو تسلسل دی، د هغه عمل د هغه جاري ساتل دي. نو چې غونډې کېږي، خبرې کېږي، او بیا په تېرو دوه ورځو نه دا په اسلام آباد کې دا خبرې روانې دي. نو چې کله داسې غونډې جاري وي او د هغې بیا به خامخا ګټه وي او ډېر زیات امکانات به وي، ځکه چې طالبان خو سره د وړاندې نه د افغان حکومت سره د خبرو نه انکاري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې د راتلو نه پس تعلقات په ډرامایي توګه ښه شوي وو، خو په تېره لنډه موده کې کابل یو ځل بیا په پاکستان باندې د افغانستان دننه ترهګرۍ ته د هوا ورکولو او د افغان طالبانو د هیواد سره امن خبرو ته د نه کینولو په سر تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي وو. او څېړونکي نظر لري او وایي کیدی شي چې په اسلام آباد کې روان د خبرو بهیر د کابل دغه ګیلې ختم کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی،
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساعته خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه خوښ یې. د صحت نړیواله اداره وایي چې په لسو کې یو سګرټ چې خلک سکي هغه په غیر قانوني توګه باندې استعمال کوونکو ته رسی. یو دیرش بلیونه ډالره که ټیکس ولګي ټیکس سیوا کې، نو یو دیرش بلیونه ډالره ملکونه ځان سره په ټیکسونو کې را جمع کولی شي که په سګرټ دوی ټیکسونه سیوا شي، او بیا د معاشرینا سیګریټ استعمال هم کمی دی شي. دغه رپورت هم مخ په خبرونه کې لرو، خو یو بل مهم رپورت تاسو پام راګرځو. د خیبر پختونخوا کې غیر دولتي تنظیم ولسی تحریک په نوم تنظیم دی هغوی په یو خبری غونډې ته ویلي دي چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په حق له وزیر اعظم په خپله وروستۍ وینا کې دروغ ویلي وو، ځکه چې د اعلان باوجود د مغربي لارې لپاره نه خو بجټ کې پیسې بیل کړي شوي دي او نه منصوبه ساز کمیشن د دې کره نقشه ښودلې ده. د دې حق له نور تفصیل د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د خبری غونډې په وخت د پښتونخوا ولسی تحریک غړو د پاکستان چین اقتصادي راهداري خلاف د یو نوي تحریک چلول اعلان وکړ او دی ویل وزیر اعظم نواز شریف چې سیاسي مشرانو سره کومه ژمنه کړې وه چې د مشرقي او مرکزی لارې په ځای به مغربي لارې ته اهمیت ورکړي کیږي. خو د 2015 شپاړسم بجټ او اوس د پلاننګ کمیشن معلومات ښایي دغه ټول ژمنې هسې دوکه وه. او د پتیو غړی ډاکټر سید عالم مسید پر ډیاړه ډیوه راډیو ته د راهداري ټوله بودیجه پنجاب ته ورکړل شوې ده.
د پلاننګ کمیشن د دینه پس چې کوریډور په والا سره کومه نقشه راغلی دی، پاکه مغربي روډ نشته، چې بجټ د پاکه مغربي روډ ته یوانه نشته، چې کم د کوریډور بجټ ته 3,600 روپۍ په هغه کې د پښتونخوا صرف د منصوري یو د اوبو د بجلی منصوبه ده چې اده ټول بجټ 1% هم ناراضي، نو یعنی 1% نه کم یې پیسہ درکړل. فاټا ته یو نکړور، بلوچستان ته د گوادر نه علاوه یو نکړور، اندرونی سند ته یو نکړور، نو دا موږ څنګه قبول کړو؟
زیاتوی د پلاننګ کمیشن نقشې خای مشرقي او مرکزی لارو کې به موټر وې جوړیږي، خو مغربي لارې کې صرف یو عام سړک ته کم ته N50 وای او ډیرا اسماعیل خان به د ډیرا غازی خان رتو ډیرو موټر وې یعنی M8 جوړې دونه پس 2022 کې سره یو ځای کوي. خو وفاقی وزیر احسان اقبال وای پختانه او بلوسان باید دغه عام سړک د راهداري په توګه اومني. د پتغ غړ ویل عام ولسته د پوهې ورکول لپاره د یو معلوماتي کتابچه هم تیار کړی ده او د اختر نه پس په پیښور، کوټه، ډیره اسماعیل خان او اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو سره په شریک احتجاج پیل کی. لکه په دې حق لچ نظیف خان وای
په دې سلسله کې ټولو پاټو د وطن د پښتونخوا د غي سپورټ کړی دی، بیا تنظیمونو کړی دی، سیاسي پاټو کړی دی او د سینټ چې کومه کمیټي ده د کاریډور د حوالی سره هغه ابروس په کانفرنس کې زمونږه موقف صحیح تایید کړی دی او په دې سلسله به مونږه مستقل کار چې کوم دی نو پروژه کې به فاینل کوو او د روجې نه پس به مونږ په دې کار باندې مسلسل یو تحریک روانو.
د پتغ غړو ویل که پنجاب صوبه یو خوا خپل وړو صوبو له دوکه ورکوي، نو بل خوا چین نه هم ډیر سزونه پټ ساتلی دي او اوس د اقتصادي راهداري پروژه په انرژي پروژه کې بدله شوې ده، ځکه چې پنجاب غواړي خپل صنعتونو ته بجلی، ګیس او تیل برابر کړي. او ډاکټر سید عالم مسید وای 650 روپۍ د گوادر نه تر پنجاب پورې د مایا ګیس پایپ لاین غځولو او بجلی تارونو لپاره ایښودل شوي دي.
د بجلی د پر بیا د تارونو د نظام د پر بیا در سوار بر بي دي د در سوار بر عرب روپے باندې با د دې بجلی دا چکم ډیر زړه تارونه دي، غلط سیستم دی، اوس خو دنیا ډیره مخې تر ده، د زمنګ نظام هډیر پخوانی دي، نو دغه به د خپل بدل کی، نو د به 1.5 میگاواټ دی بوج وړي شي، زما والا به 5000 میگاواټ بوج نشي وړلې، نو د دبرنا غاڼي زمنګ به تیارې او پیسې به مونږ ورکو.
یاد دی وی د چین د صدر پاکستان ته د دورې نه وړاندې هم او بیا روستو هم د وړو صوبو سیاسي ګوندونو او مدني ټولونو د پاکستان چین اقتصادي راهداري خلاف تحفظات لرل او هم په دې وجه وزیر اعظم نواز شریف په 28 مې د ټولو ګوندونو مشران راغوختیو او دای ته ډاډ ورکړو چې ډومبیا به مغربي لاره یعنی برهان فتح جنگ میاوالی ډیرا اسماعیل خان ژوب کوټه او گوادر جوړیږي او هم دا به د راهداري اصلي لار وي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده. قدرمنو اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري او اوس هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د لوبو د هلو ځلو په باب یو مرکې ولور ته ستاسو پام راګرځو. دا مرکز موږ خبریال ابراهیم شینواری کړی ده د قبایلي سیمو د لوبو د څانګې له مشر ایاز خان سره. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
محمد ایاز خان تاسو تقریبا دنی میاشتو شو چې په قبایلی علاقو د لوبو د ډایریکټریټ چارج تاسو اخیسته قدم راته وی چې اولنی تاسو ست ترجیحات دي او راتک نه پس په قبایلی علاقو کې د لوبو د ودې لپاره یا د لوبغاړو او د ځوانانو لوبو د رخت راغبولو لپاره څه قسم ګامونه پورته کړی دي کو زما تقریبا دنی میاشت کې بینګ از ډایریکټر سپورټس کلچر سکاوټس اینڈ یوت ایئر پارټا تاریخ کې پړومبي ځل باندې ما د ټول اسوسییشن د الیکشن شفاف الیکشن انتخاباتو اعلان وکړو او په هغه حوالے سره ما تمام سپورٹس منیجران چې کوم دي زما په سیون ایجنسیز کې او سکس پارک کې چې سپورٹس منیجران دي هغه ته ما ہدایت جاری کړو چې تاسو د گراس روٹس لیول نه الیکشن د اسوسییشن شروع کړئ څومره ګیمونه چي دي آل ګیمز دا غي اسوسییشن دا غي انتخابات کې او دا غي انتخابات نه پس بیا د آل پټا داری صدر و صدور شي او داغي نه پس د پاټا اولمپیک اسوسییشن یو باډي ترانسپرنٹ طریقې سره او وجود کرا شي او هغه بیا مو سرکار شروع کی
ایس خان سپ تاسو د پاټا اولمپیک اسوسییشن ذکر وکړو او په دینش دور زو کې د اغو انتخابونه هم کېدل خو هغه بیا متنازع شو کومې دوه ډلې چې تل مخه تراغلي په خپل باندې هم غیر منتخب دي د دغه د پاره تاسو څه تابع کړی چې دغه یو منتخب عہدیدار راشي او قبایلی علاقو کې فاټا اولمپکس اسوسییشن چې دغه ود عمومي
دی حواله سره خدا ما چې کوم د انتخابات شروع کو گراس روټ لیول نه دا بم زدي آل پاټا تراولم آل پاټا گیم بر دینه دغه کې آل پاټا پاټا اولمپک بر دینه جوړیږي د دې حواله سره مخ کې چې کوم پاټا اولمپکو اغا نامینیشن شو دا الیکشن نو شو ٹرانسپرنٹ طریقے سرا شرح دا اری جن سونه چکم دے صدور جن سیکریٹریز دارا غلی وے او دا غی نفس بیا پاٹا اولمپک موجود کرا غلی وے او غدا پاکستان اولمپک اسوسییشن سرا دا غی افیلیشن او غ بیا دا فیڈریشن سرا دا غی افیلیشن وے د دې حوالے سره چکم دے مونگا اوس چکم دا دا شروع کړی دے الیکشن چکم شروع کړی دے دا د دې حوالے سره چیرہ پاٹا اولمپک چکم دے پسی مانو کی او صحیح باڈی راشی او د دې اسوسییشن چونکی قبائل چکم دی قبائل سپورٹس په حوالے سره زبدا ہوئے چې په قبائلو کې ډېر زیات ټیلنٹ موجود دی ما دورې وکړې ما د خیبر جنسې دورو وکړه ما د باجوړي جنسې دورو وکړه ما د مومنی جنسې دورو وکړې نو چې کم ټیلنٹ په قبائلو کې موجود دی نو موږ د هغې لپاره او خصوصا دا د گورنر سردار مہتاب احمد خان صاحب خصوصي ہدایت دی چې سپورٹس پروموشن دی مطلب داری چې په ټول ریجن څوک او په سکس ایپار کې دا موږ دغه خوب پروموټ کړیو او دا خواهش سره سره د نوجوانانو توجه چې د امن او د تعلیم سره سره چې کوم دی د سپورٹس ایکټیویټیز چې کوم دی او سره هم جاری وساتو
جی بالکل ایس خان تاسو ویل چې په قبایلی علاقو کې ډېر زیات ټیلنٹ دی خو ټیلنٹ هغه وخت مخې ته راځي چې کله هلته اسانتیا وي سهولتونه وي د قبایلی علاقو کې موږ ګورو هلته نه میدانونه شته او نه نور د لوبو په اړه باندې نور کوم اسانتیاوې شته او بل دا وه چې په تېرو وختونو کې پخواني ګورنر په قبایلی علاقو کې یو د انټرنیشنل سټینډرډ یا د بین الاقوامي معیار یو سپورٹس کمپلیکس جوړولو وینا کړې وه هغه په کوم حال کې دی او په قبایلی علاقو کې نور تاسو کوم داسې میدانونو د ښکولو لپاره کومې هلې ځلې کړئ
سپورٹس گراؤنڈ په حوالے سره تاسو میدانونو په حوالے سره تاسو کومه خبر وکړه دا د گورنر صاحب سردار مہتاب احمد خان صاحب خصوصی خواہش تھی چې مطلب داری سپورٹس فیسلٹیز دی مونگا په ټو ریجنس وکړو په ایپارس کې پلیئر ته ورکړو او دا غی په حوالے سره مونگا یو انټرنیشنل سپورٹس کمپلیکس هغه مونږ جوړ کړی شو د آل پاټا لپاره چې مونږ ته دا چې کوم پلیئر ته کوم تکالیف دي دغه ان شاء الله هغه به هغې سره دغه شي هغې حوالے سره مونږ ګرځو چې کوم مونږ پېښور سره ریلیټډ داسې ښایسته ځمکه مونږ ته په ښه قیمت باندې ملو شي نو ان شاء الله مونږ د انټرنیشنل سپورٹس کمپلیکس کوشش کوو چې دا د پلیئر لپاره دغه شي
اخرنی پوښتنه ایاز خان تاسو وویل چې تاسو ته سره د سپورټ سره سره لوبو سره سره د کلچر یا د کلتور هم ذمواري ده نو د کلتور د پروموشن یا د قبایلو کلتور مخې ته راوړلو لپاره ستاسو اداره څه کار کوي
دغه نه پس انشاءالله اختر نه بعد مونږه د امن په حوالے سره یو یوت افیر شو کوو چې د نوجوانانو پای کې وایي سالي ان شاء الله هغه به آل پټا د پاروي کې به قبایلی دا غي چې کوم ټریډیشنل کسٹم دی روایت دي کوم د قبایلو د ټول ریجن سو د ټول ایف آر هغه ټول به کې مونږه ان شاء الله کو کخيري
ایاز خان صاحب دوه صف امریکا ډیو ریډیو سره تاسو خبر کول ډیره مهرباني
کانو دن کو اس د اقتصاد په حق لا اقتصادي صورت حال چې په یونان کې څنګه شوه دې په حق لا یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو یونان د مالی کړکېچ نه دراوستلو لپاره یورپی ملکونه د یو بل سره غونډه کوي او په دې انتظار دي چې د یونان وزیر اعظم به د ریفرندم وروسته نوې کوم شرطونه مخې ته یا وړاندیزونه مخې ته راوړي په دې حق لا د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورت درته زموږ همکار اشفاق مومند وړاندې کوي
د یونان حکومت ملک د دیوالیا کېدو نه بچ کېدو لپاره د قرضې اخستو په اړه د نړیوالو ادارو سره کوم خبرې نه دي کړې. خو د ملک وزیر اعظم الکسیس سیفراس به نن د اروپایي اتحاد غونډه کې کینی او یو نوی وړاندیز به وړاندې کوي. هغلی سیفراس د جرمنی چانسلر سره په ټلیفون خبرې وکړې. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل په اروپایي اتحاد کې تر ټولو زیات زور ورکاوه چې یونان د خرچو په کمولو او د ټیکسونو په سیوا کولو مجبوره کړی شي. د دوی خبرې تیره ورځ په یونان کې د هغې ریفرنډم په اړه وې چې پکې قرضو ورکوونکو ادارو په یونان د ټیکس سیوا کولو او خرچو کمولو لپاره غوښتنې کولې، په دې غرض چې بینکونه خلاص وي او د دوی قرضې زر تر زره دوی ته واپس شي. دغه ادارو د نورو قرضو اخستو مخالفت کاوه. په عیني حال کې د برتانیې د اقتصادي چارو وزیر جارج اوسبرن د ملک پارلیمان ته وینا کې ویلي چې د یونان په اړه د کومې ښې نتیجې مخې ته د راتلو آثار په نظر نه راځي.
The prospects of a happy resolution of this crisis are sadly diminishing. Over the last 24 hours the prime minister and I have spoken to some of our counterparts.
د دې ستونزې په اړه د قرارداد راتلونکي ډیر په خپګان سره خنخکاری. په تیرو څلیرشتو ساعتو کې ما او وزیر اعظم د خپل یو شمیر همنصبو سره خبرې کړې. ما د آی ایم ایف د مشر سره څو منټه وړاندې خبرې وکړې. د اروپایي ډلو د اتحاد د مشر سره مې هم خبرې کړې. موږ په ټولو اړخونو زور ورکوو چې د ستونزې حل لپاره یو لوزنامې ته رسیدو لپاره اخیری کوشش وشي. د اروپایي ملکونو مشران وایي چې دوی د یونان سره د نورو خبرو لپاره هم تیار دي، خو وایي چې یو شپیته فیصده په ملک کې د خلکو رای په اچولو به د دوی دریس هیڅکله هم بدل نشي. په پولینډ کې د فرانس د اقتصادي چارو وزیر مایکل سافن وایي حالات د تمام اروپایي ملکونو لپاره انتهایی سخت دي. زبا یو بله خبره کوم، هغه دا چې په اروپا کې موږ په ډیر نازک حالت کې یو. کچرې اصولا په یو ملک کې د مشکل خبره دروغ شي، موږ بیا هم ټول په مشکل کې یو. زه د یونان خبره کوم، موږ له به په ګډه د دې مسلې ځواب کول وي. صحیح ځواب به دا وي چې اروپایي اتحاد پر ځای پاتې شي، د همکارۍ کار بیرته شروع شي، یورو زون بحاله شي. او دا په دې غرض نه چې موږ ته مسله ده، بلکې موږ مسلې حل کولو توان هم لرو. موږ همیشله خپل ستونزې قابو کړي. غوره لار به دا وي چې د مسلې د حل لپاره هلې ځلې جاري وساتل شي او خپلو خلکو ته ځواب ورکړو. او همدغسې موږ نن د پولینډ د وزیر له اړخه رابلل شوې غونډه وکړه. په دې زه هغه ته مننه کوم او ورته مبارکي ورکوم. د جرمنی د اقتصادي چارو وزیر وونو گینګ شیبل وایي چې د نتیجو سره موافقه نه کوي، خو د یونان د خلکو د رایې دفاع کوي.
Wir respektieren natürlich die demokratische Entscheidung Griechenlands.
موږ یقینا د یونان د خلکو د رایې احترام کوو. بهر حال دې د یونان په حالاتو کې کوم اسانتیا نه دراوستي او دا زما نظر دی. هر تن به ویل چې د ریفرنډم نه وړاندې خو اوس ریفرنډم وشو، ګورو به چې د دې به څه انجام وي. اقتصاد پوه وایي چې د 1900 ملکونو اروپایي زون 14 کاله تاریخ د یوې کرنسۍ نه یونان بیا هم وتلی شي که چېرې دا ستونزه همدغسې دوام ولري. د یونان د اقتصادي چارو وزیر پرون په داسې حال استعفا ورکړه چې هم خپله د ویلي وو که چېرې د ملک خلکو یې د اروپایي ملکونو غوښتنه ومنله چې خپلې خرچې دې کمې کړي، نو استعفا به ورکوي. آیا یونان ته قرضه ورکوونکې ادارې به د خرچو د کمولو د خبرې نه پشا شي او نور قرضه به ورکړي که نه؟ دا خبره دې وخت معلوم نه ده.
ګران اوریدونکو، په 13 جون باندې په ایکسپریس ریبیون کې یو خبر چاپ شوی چې په یوازې په باجوړ ایجنسۍ کې شپږ څلور شپېته زره ماشومان چې دي هغه د سکول نه بهر دي. 2023 استادانو کمې دي. 2331 سکولونو یا د کلاس رومونو کمې دي. دغه رپورټ چې د باجوړ ایجنسۍ یو ایجوکیشن افسر د تعلیم افسر خبر کړی وو په دې حکله. او د اوسلو کې ملال یوسفزی چې د تعلیم د ماشومانو لپاره د تعلیم غوښتنه کوي په یو غونډه کې په نړۍ زور راوړی دی چې د تعلیم لپاره دې زیاتې پیسې خرچ کړي. ډیوه ریډیو په هیلو ویو پروګرام کې به زموږ همکار رحمان بنیر راځي او اوسلو کې ملال یوسفزی کمې ویناوې کړي دي او څه غوښتنې کړي دي په دې باندې به د څېړونکو سره معلومات شریکوي او دغه تفصیل به هم تاسو سره شریکوي چې ملال یوسفزی څه غواړي د نړۍ نه. ډیوه ریډیو سره اوسې هیلو ویو پروګرام کې به زموږ همکار ملګری رحمان بنیر کوربه وي.